تازه 100 ساعته خبری دیگر با صفی الله استنگزای باشید.
بله، من نه سحر لیوال وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر 5 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه تر ډیره او کوښښ ځانو خبرونه ته ځنګړي د خپل لمړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. خو د کندوز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بیرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قادر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجسا پیدر اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقررو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونه نن د 203 تندر قول اردو له قومندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. ښاغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر دې د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې دری پلاوی وای چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کې. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې د حمله په شاتم بول شوي.
دا تبلیغات دشمن سار یو هر څه کړی و موږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پوستې باندې یو فشار راولي، هغه بالاخره د پولیسو دفاع څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې تر څنګ ویلي و چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې مالداري او بولګونی وزیر وایي د لازمي بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخواو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو لپاره په خپل بخو درېږي. اسد الله زمیر نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د هدف ته رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پنګونی وشي.
برنامه کې مو جوړ کړی
کوم پروګرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي واته کال کېږي موږ په خپل بشو ودلی شو.
د خغلی زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 300 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغندی په بریا سره ازمویلی دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغندی دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری اژانس د دې توغندی عکسونه هم خپره کړي چې اوماد نومیږي. د دغه توغندی د هدا اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هوو راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري.
د ترکیه د پلازمین انقرې د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 59 کسان وژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیه مشرانو د تروریستي حمله بللی دي چې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل ګمان کوي د دوی زورورې 14 به ځنوژونکي حمله وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د دغو 14 له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
Deyvele ulusmaşır Recep Tayyip Erdoğan sıra tır haberi ulusdamı po hoğu çavdunu ki de vajil savi mulkiyanu polisu av sartiru le para da drevrezani umumi matam de ilan prekla okra. Zuma paqi da mujba da tabi milyonu khalku esasat munakis kuru çi da turizm khilaf di. Da muhimana da çi da padida lukum razi av cok pana shakavi. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه 14 وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه 14 په هغه سیمه کې چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمن د سخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلیانو او فلسطینانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې وژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوه فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنگي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوې د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه پیل شوې ده. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر درېمه برخه رای ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل شوی چې تر وخت مخکې خپلې رایې وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په منځ کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او له رایه ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډېرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخې کیږي.
اعلی مقرری کی کمانډان امنی مقرری کی والی مقرری کی رئیس امنیت مقرری کی دا هغه څو مقرری کی چې د ډاکټر صاحب افغاني کمپاینراندی یا د ډاکټر صاحب عبد الله.
د ترکیه د پلازمین انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمه هم تر ډیره ورکو شوې ځانو خبرونه کزنګړي ده. ازادي راډیو ته غوښتل مړی راپور مده ده چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغانم د چارواکي وایي دوی توانی دلی د کندوز ښار ډیره برخه د طالبانو له حضوره پاک کړي. د کندوز امنیه قماندان وایي دوی په دې ښار کې د څلور امنیتي حوزې بیرته فعال کړي او هلته امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلي دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوسمهال د کندوز ښار د کوټیګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانې سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجه مشهد سیمه، د چله مزار سیمه، همدارنګه د دویمې حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. امه شار حوزه یم
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعال کړي دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوزې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلو والو طالبانو له فزیکی حضور څخه تصفیه کړی.
یاش نفر طالب شما میبینید اولین ساعت هفت جدید دستگیر شده. دستگیری زیاد به معنی است که چپیتای بسیار اساس ما جواجا کردیم در چپیتای اینا میخواستن فرار.
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولی دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې څلوېښت تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختې ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعال شوي او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګون په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوي. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغه کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبه پورې زویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبه پورې چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده خو د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بری دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون وایان پیټر کاکوئل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ لمخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون وایان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دل چې د امریکا د فوزرات پینټاګون وايي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فرا ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فرا اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فرا نه زموږ د خبریال احمد شافت راتس راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمان ځوانانو بنسټ په فرا ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمان په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فرا ولایت کې د نجم مسئول خدای رحم همت وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت ګرځپور لپاره ټول کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمه ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي د غمرستي بوروسه د ځانګړي کمیټې لخوا د کندوز ولایت ګرځپور او بيځای شو کسانو ته ورسیږي.
د موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټول مالک کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا په کابل ته لږه د کابل به دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو دبل په غم سره غمګین کیږي او یو دبل په درد سره درمن کیږي.
لبل خو بیا کسان چې د خیمه ته د مرستو ورکول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وای افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
باندې مادتین ته د فرا اوسیدونکو یم او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالی مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایلو د قبیل مرسته ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم. بنابر ایس پیامبر صلی الله علیه و آله انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. قندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم قندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین پته است کې وضعیت اندازه پیسې او نور تو کې د قندوز ولایت د جګړې ځپل لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د قندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بي ځای شوی او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستې هم سخت اړتیا لري.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوی منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل چې ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو او آشنا رادیو د ماخام لوو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاري زموږ تازه خبرونه کتل شي. پته د facebook.com/azadirradio. د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي ډیر جر د وسلوال مخالفینو پر ضد ولسی خلکو ملاتړ جګړه پیلوي. خغلی قدیر نن په ننګرهار کې وی خبري غونډې ته ویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمې پورز په وی خبري ناشته کې خپل پخوانی ژمنه بیا تازه کړه او په خبري ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نو موري ویل دی حرکت لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د زیاته کړه په لند وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د خوري دښمن وي او د بیرون راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازنی موخه د سیمې امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتي ځواکونه هم ور سره یو ځای کیږي. نو دوی تیار دي چې خپل امنیتي ځواکونه سره اوګه پوګه د وسلوالو پر ضد وجنګيږي
او ک حکومت موږ سره اوګه پوګزي هم اوګه پوګور سره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک
وهو سرا
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتواله ونیسي او په ډیر نږدې وخت کې به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جنگي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نیټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لمړی مرستیالوی په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمیر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. پورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
له بده مرغه په مقرریو کې سلیقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې دوه نیمې میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندېښمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دل خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقرروي خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطفالله بابا وایي هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار له پیله تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار شوي دي، د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنۍ ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتنې کړنې مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله ضمیر چې نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې اوو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، وویل دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
د وی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چی و ته کال کېږي موږ په خپل شو درېږو. موږ په څو برخو لکه بولګونې د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو.
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.5 تر 8 سوه میلیونه ډالر معادل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغدارۍ مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري. داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه کې غذر نتیجه ورکوي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پریمانې دي. فقط ظرفیت په کار دی ظرفیتونه درته وظایف
راز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوس مهال مزار شریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40% لومړنیو او حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب زی په اړه له مزار شریف څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوخت ماشومانو د شمیر لا زیاتوالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څانګې مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بوخت دي چې خپلو کورنیو ته له یوازنیو مالي تمویل کوونکو څخه شمیرل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څانګې مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنګدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شقه کارونو د بوختو ماشومان شمیر لوړ شي. ښاغلی زاکریا پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفل
په مزار شریف کې څه باندې 400 ماشومان په شقه کارونو بوختي. په عین حال کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې 18 کلونو کم دی دوی په سوالګرۍ مصروف دي. په شقه کارونو د بوختو ماشومان وضعیت د اندېښنه وړ دی. د بافت کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړی مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه اویا تنو ته دا زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. د هغه په خبره له دې چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40% د ژوندانه ابتدایي زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنیو کې د اقتصادي ضعف او د کورنیو مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنیو غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. نو له همدې امله دوی ته دا ډول سرنوښت سره مخ شوي دي.
عبدالهادي
هادي جان څه میکنې؟
یو غلطه کار میکنم.
چه وخت میشه که کار میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4-5 بجه کار میکنم.
مکتب نمیری؟ تا صنف چند خوندی؟
تا صنف 3.
حال نمیخونی مکتب؟ نه. خب چه پیسه کار میکنی؟
ساعت 1.5 ساعت کار میکنی.
خانه چند نفر هست؟
خانه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نجیب جان چی میکنی؟ جلالا
اینجا غلط کشی میکنم.
چه وقت میشه؟
میشه 1-2-3 سال.
مکتب هم میری؟
بله.
اسم چند استی؟
سنف شش.
چند صبح بیا اینجا کار کردن تا چه وقت؟
از هفت صبح میم تا دوازده بجه رو.
بعد از کجا میری؟
خونه میرم مکتب با.
روزی چیکار کار میکنی؟
میشه یک روزی یک و نیم ساعت یک ساعت هفته.
با این چی میکنی پایی سیزی رو؟
هیچ نان میبرم خانه دیگه ایتون.
دا په داسې حال کې ده چې په شوم ازون کې د بشر حقونو د خپلواکې میسون چارواکي هم په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
و موردل چې په مزار شریف فر کې د شاقه کارونو د په شاقه کارونو کې د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کیږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو دېرش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صاحب استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اووه کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوه. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به په بیا د 50 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 214 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 څلوېښت نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صفای له سپورتي خبرونو سره.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د فوټبال د 2013 نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل چې ویدي چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دوه سیالیو په ترڅ کې افغانستان له اتو ټیمونو سره سیالي کوي. تکل شوی د چې د ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند ټیم سره سیالي وکړي. دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به نن د ټایلند ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالیو کې د دولو هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې د لسوره دی به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سیکرټر جنرال وایس بهاوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوی چې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو مړي نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 214 کې 15 نوي تنه ووژل شول او 215 څلوېښت نور ژوبل شول. د ترکیې مشرانو دا تروریستي حملې بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د ترکیې دولتي اژانس وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د وروستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سخت دریځ ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چاودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ شول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلي دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایق پوسی
ګلن رقمونه ګرچکتن هیڅ اچي
چې څنګه چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خي زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو خو دا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وی. موږ غواړو په حقایق پوسو. زنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغه بریدونو له کبله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. تکل سوی و دای سبا په هغه سر مشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښې د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
دا هموري چینن په بلاروس کې د جمهوریت ریاست انتخابات تر سره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوږدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په بلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکونکو شاوخوا یو پر درېمه برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپل رای کارولی دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپل رای ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوک کې یو لارون وکړ. که څه هم دغه لارون لپاره اجازه نه واخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپل رایې دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استادکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا و میلیونه وګړي د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یولویتس چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا له ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه درې کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلي مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکا چې یو زیرک سیاستوال ګڼل کېږي د زور او فشار په ذریعه یوشت کاله کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحدو ایالتونو په دې هیواد کې په مخکنیو ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. پر چارواکو یې د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمني یې کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیه چارواکو په ښکاره د اوکراین د کړکېچ په حل کې د بلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
وخت په افغانستان کې 3 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونه په همدې ځای پایته رسیدي. ل دې ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام درته خبري کې دغه پروګرام په دقت اوري کې دی شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کله چې خپل ورکشوي عزیز لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په اکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرزادی ککوم کته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کال کې را سره د زما نوم د محمد کارتو کده یا ورور یا د کال وی د محمد وی په اړه معلومات کینو دا ازادي نمبر ته دی څنګه وی د زما سره تمام شو نه چې زما نمبر دا به 0000 300 او 300 نه بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فرستم. ما دا نمبر به بیا ښه راځم 300 0000 300 او 302. که څه په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه چې د فون باندې تماس نیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. اوس د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. محترم دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه عبدالستارم د فراری ولایت نه ګلستان ورسولیم. زه چې د قاری عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی تقریبا 4.5 کاله 5 کاله کې چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. هېڅ معلومات چې ما ته نه کېږي او ډېر ګرځېدلې ستړی شوی یم. هر مؤمن مسلمان ورور ته که قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په دغه تلیفون په نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. 0000 2003 سلام به احترام. السلام علیکم.
زاد له هدیان له منو دات زاین ورته ولې د ګریشو رساله چته ولې مان دغه څنګه څنګه د ماده په نامه یو خاص نظر راکښه ویلې دا د غنیا کاز دې که هڅه وکړم ماته په دغه شمه را دي زنګ وو چې پر وښه پر دوا نه دوا اته پاس چې پر والسلام
زه وته د ذکرات د خبرې د سره کوم ما یو کاز یو رکته په نامه د رحمت دی او که چاته په دې اړه معلومات د شمیره دې ماته څنګه وي چې پرویا اته چا پرویا نو څو وش په ته یو ډیر څلور اتیا بل شمې بل یو نه به چې فارو چې پرویا نو څو وش په ته یو ډیر څلور اتیا
ما یو اکادي دم زغپره دم ساکاله دمن دی ولات مساکلات ولسوالي اند تقریبا 30 سالاله بکی چې واکان نورک دي دم نن رسول الله خو نورو دي د الله کار مسي د کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه د ژوند وي چې پر وښه پر سلور دوا نه و درې درې سلور.
السلام علیکم زما حب الله د ګلاو ولا کړنیونه تعالی ته خبر کوم امرا ورو د وکاله کیږي چې ورته عبد الله په نامه ده که تاسو معلومات وي په دې شماره د رمو سره اړیکه ونی کیږي ان شاء الله جایزه به هم ترلاسه کړي چې پر اړیا 25 اته 34 پته یو د شماره یادوم چې پر اړیا 25 اته 34 پته. والسلام.
سلام علیکم زادی رادیو د پکتیکا ولایت یا شورا له صالح خبرې کوم نو خوندې سدواله د غزنی په ولایت له ولایت د مرکز څخه ورکوټي د تقریبا 4 کال کیږي اوس معلومات یې نه کیږي هر شاته معلومات یې دمانم برات د کټواځي یا شورا د ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وزید هر شاته کوم معلومات یې د ما سره د ګلوبل نمبر ځان وي 0 5 4 9 9 1 8 9 تلیفون نمبر یې بیا تکرار کړو 0 5 4 9 9 1 8 9 کار چاته معلومات یې ښه شیرینی به ورکوم موږ ته د نمبر زنګ وي. والسلام.
السلام علیکم زه د زمادہ کندهار د جریر ورسوالۍ څخه خبره کوم ما ورو نیم کال کې د کور سره نظر ته شوی دی محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اڅه چې څوک چې د پاره معلومات لري پر دا نمبر دی زنګوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وکال دوی می مساجد دی وکال کی چورک سوی دی چا چا معلومات کی ما د پدیش مره باندې رنگ وی سپر و سپر څنګه نه سپر یو دوا شپاش یو چا چا معلومات په داس مې ما سره اړیکه ټینګ د خدای په امان
ورته دې سپېره کور وته نو هیڅ پات نه سر کار چا ته پته په دغه نامه دی ورځمه نه دا زمانم رحمت الله دا غلط د کلی څنګه زنګ سولې کار چا ته پته په دغه نمبر کې ځان دې څه راځي څنګه سوول اتلس کلور نه دی دا یو د یو د ټلیفون نمبر دا سم څه راځي څنګه سوول اتلس کلور نه دی
مال مخکم دی د زما یو ګور دی سمان څخه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دی ما شان می کاتو پر ما سمار لري په داسې نشه نه وایم څه تماس نه سي پر هغه ته تل وښه ته نه صدر ته
السلام علیکم ز عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټی خانوزی سره دا پیغام ریکاتو ما زما یو ملګری دی د وزیرستانه سره ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوي دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې اګد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوي دی نو که چاته هم معلومات دي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلومات دي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي سپر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سا سل ولس نو په داش میرا کما ته معلومات را کی نو مر بډیر زیات زم خوشاله شم ډیر مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خړایې چې عمر یې ډیر لشکار لري خپل کالی پتندې او بجبه ګوندې د لوی اختر نه درې ورځې مخکې به درکه شوې ده که څوک د موري په حق معلومات لري نو په دې شمیره یې زما سره په تماس کې شي چې پرواو یا وش پته 55 شماره یو ځل بیا تکراروم چې پرواو یا وش پته 55
السلام علیکم محمد نبی د عبدالباری زی د جړی وسیدونکو د اشغې د کلی دی تقریبا 24 کاله عمر لري دا 3 کاله کیږي چې ورک دی کده چا سره پاته یې په دغه شمیره دی مستزنګ وي 0 اویا شپته درونیوی اته سوه دو اچا وسلام
یا صدلہ او پاد ایلمند ولایت د لشکریه شهر سره تاسو په تماس کې ورسه زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه تقریبا 2 کال کیږي چې نظر کته و دي مرخصه چیرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات را ترا کی د صدره شماره د زما سره اړیکې ونی سي سي پر وسه و یو ول سمځاتیا مدي اته دي او بل شماره سي پر وسه پر درې شپته واچا اته دي دا زموږه نمبر دی چې اسد الله وفانا د المن ولایت د لشکریه شهر سره په تماس کې یو ورو
محمد امین منصور یم د پکتیکا دی ولایت متخان دی رسول الله ابراهیم کریم صلی الله علیه وسلم پیغام پر دمه دلته یو نفر څنګه ته والو ما کوم څنګه ته پیغام درته پرې خو یو ګرام د ما یو تر تقریبا لډیر وخت نه سورخته بیا دلته چا پیغام ته پرې خو ټلیفون ته کړو په المن او اشیر ولسای او خو کوم ولسای او خو سیدا سړی دلته دا چې څه معلومات بیا دې په دې شمیره له مخ سره معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه مرکو کیږي جما دې ټلیفون شمیره دا 0 99 48 500 او بل شمیره دا 0 202 150 150 که هر چا ته معلومات کسیم نمیږي چې په باندې کوی دا تقریبا 15 کلو راځي چې ورک دا کوم معلومات نه پر راکړی دا ته پیدا سه ان شاء الله تعالی دې ځان زړه دې راځي سره تاسو سم نور خدای پامان
دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم عبد الخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملکادر اخون ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسیدونکو تقریبا 2 میاشتې دی د خپل کور څخه وتلی ورک دی که عبد الخالق خپل ازما زغاوري یا د په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 100 100 150 شماره بیا تکراروم 0 100 100 150 تاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی خلګان په نامه دی د شپږ وکاله کې چې د نوزاد په سیمه کې نظر کاسته وي دي هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووي 0 102 200 200 55 55 بل شماره دی له 0 103 95 91 بل شرینی دی تر لاسه کې موږ ته په دغه شماره زنګ ووي
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 40 115
لا صدلا د پراده ولایت کلستان ولسوالۍ وشذن کې د بکوایم مګي والک نظر کړی د ولجان په نامه چې خپل نظر زیلې د عبدالمجید نصی دی د پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ د وشذن کې هم د بکوادي دا تنزل شکی چې نظر کړی کچيري د ما غاوري یا د پاکل څو خبر وي او د ټلیفون شماره ته ځنګ وي 0 108 نا دوا 0 2 دری دوا فاگلت سلور او دری بل نمبر سپر و سپر شپاج نه یو پینزه دری سپر پینزه سپر و سپر شپاج نه یو شپاگ پینزه دری سپر پینزه دغه نمبر تشم زنگ وویه نورو فخصه اسپرانس رو
مریض ما سلام من یې کیلو من یې مستاز جوړ ساده او له من چې دا ورس را دي جان یو پروګرام ته دا پیغام سب کوم غواړم چې تاسو راته نشر کی او زما یو ورور دی مې بلا په نام دی په دې من کې مشکو په من په نادالې سوالې کوي غواړم چې دا پیغام نشر شي او ورس دی اترې کار کې چې ورس دی کوم څه کې پاره معلومات لري دا چې مې نه مات کړی په نو کې شي پر او سپر شپږ اته درې شپونه پنځه یو نه
ما یو بریده د محمد شاه په نامه د درې کاله کېږي چې مبرکه سوی ده د کندهار ولایته د مینې نایسه که هر څوک په اړه معلومات لري د محمد شاه په نامه دی د غازیان زوی محمد شاه په نامه د عبدالستار زوی دی د درې کاله کېږي چې نادرکه سوی د کندهار ولایت څخه که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو کې له موږ سره تماس سپر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس
خبر کا نمبر
عبدالحکیم نویر و نشین بند ولسوالی راجع آزادی کار کنون که تا سلامون او بالا آغاز معزوی سید محمد او وکاله که دیسی در کور از خدمات را کده که دی عبری او که در هر چه سوک پاک نمانوات لیری او ما تیر پده اشمی رزنگوی سپر وسو یولس سلور سو تلویش وسو اتپینسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو تده لشکرگاه ولایت د ندالی د ولسوالی د اسمت بازار د سینه سره زحمت ورکوم زده ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زما ماما چې بسم الله نمیږي د محمد زیدی د عزیماکا واره دی که د په حق له څوک معلومات لري مرسته دي په دغه شمېره زنګ ووي د اولس اتلس کاله کېږي چې دی ورکوي مرسته دي په دغه شمېره زنګ ووي سپر وسو یولس لور څلوېښت معلومات لري مرسته دي په دغه شمېره زنګ ووي
زدا زادی رادیو کار کوم ته سلامونه وایم او ردم زما ماما دې چې دا غتنځل شکان سکاله کیږي چې ورکه دی بسم الله په نامه دې دا زمراره دې محمد زوی دې دا تنځل شکان سکاله کیږي چې ورکه دی چې چاته په دغه حق معلوماتي او یا یو خبر لري مته دې په دغه سمره ژوند وي سپر وسو یو ولس څلور څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا یو په دغه هکله دې موږ ته معلومات راکړي ډېر زره کلدارې شیرینې لري
السلام علیکم زه د بادغنج د ولایت د غورماش د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول دا درې ورځې کېږي چې نادرکه سوی دی موږ ته هېڅ پته نشته په دواړو پښو هم معیوبه دی هر چا که لیدلی په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي سپر و اته تلور سپر دوا تلور شپاز و شپاز د کندهار او د کابل تر مابین نادرکه سوی دی وسلام فیتر
مله دا کازیل په نامه د رحمت الله شل جش پنځه جش کار کې ورک دی نو شنه د ژوندې نه د مړه د رخصت هر څه د کړه د پاکل معلومات چې نو مرسته د پدغه شمیره رنگوي سپر اتاوی د شپته د پنځه جش درې سوه اته نوي د کندهار د ولایت جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلي دي. اختاري ویک چې ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کې وسلام په احسان.
ما یو ورور دی، نه احمد شاه دی، زما نوم اسلام دی. که تاسو خپل معلومات لري په دا ټیکنو شمېرې تماس ونیسئ. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت درې کاره کې چې ورک دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.